د طالبانو د حکومت یو پلاوی د جمعې پر ورځ استانبول ته تللی او تمه ده له پاکستاني لوري سره د دوهې د څو ورځې مخکې توافقنامې په اړه نن خبرې پیل کړي. دا خبره د طالبانو ویان زبیع الله مجاهد په خپله ایکس پاڼه کړې او ویلي دي چې د پلاوی مشري د کورنیو چارو وزارت مرستیال حاجي نجیب کوي. اخوا د طالبانو دفاع وزیر ملا محمد یعقوب مجاهد چې د افغانستان په استازولۍ د پاکستان له دفاع وزیر خواجه محمد آصف سره د اوربند هوکړه لاسلیک کړې څو ورځې مخکې ویلي وو چې په استانبول کې به د اوربند د پلي کېدو په لارو چارو او داسې میکانیزم خبرې کېږي چې یوازې افغانستان او پاکستان بلکې سیمه کې دوامداره سوله او ټیکاو رامنځته کړي. د ترکیې سواحلو ته نږدې د ډوبې شوې بیړۍ یو ژوندي افغان مسافر تر شپږو ساعتونو لمبا وروسته ځان ساحل ته رسولی. ربړي بیړۍ پرون د ترکیې سواحلو ته نږدې ډوبه شوه. د ترکیې د ساحلي ګارد په خبره په دې پیښه کې د مړو شوو 12 کسانو جسدونه له اوبو راایستلي، یو یې قاچاقبر بلل شوی. یو افغان مسافر او یو بل کس له دې پیښې ژوندي پاتې دي. افغان مسافر ژغورونکو ته ویلي بیړۍ یوازې لس دقیقې وروسته له هغه ډوبه شوه چې اوبه ور ننوتې. هغه ویلي تر ساحله پورې شپږ ساعته لمبا وکړه څو خپل ژوند وژغوري. افغان پیژندل شوی لوبغاړی نصرت حق پرست نن شنبه په یو اف سی کې لوبه لري. نصرت حق پرست د رزمي لوبه په تر ټولو معتبره سازمان یو اف سی کې له یو آسترالیایي لوبغاړي سره چې کیلیان سالکلید نومیږي مخ شوی دی. دا لوبه د یو اف سی په 321 دوره کې د ابوظبي په اتحاد سټیډیوم کې ترسره کیږي. نصرت حق پرست 13 لوبې ګټلې او 15 یې بایللې دي، خو سیالي 9 لوبې ګټلې او یوه یې بایللې ده. امریکا متحده ایالاتونو په لاتینا امریکا کې له مخدره موادو سره د قاچاق په هدف باندې اوبو ته یوه جنګي بیړۍ استولې ده. د امریکا د دفاع یا جنګ وزیر پیت هیکست د جمعې په ورځ باندې امر وکړ چې د امریکا جیرالد فورد جنګي بیړۍ د لاتینې امریکا د اوبو په لور حرکت وکړي، په داسې حال کې چې واشنګټن د مخدره موادو د قاچاقچیانو په وړاندې تر ټولو سخته پالیسي غوره کړې ده. دا د کارایب په سمندر کې د امریکا د پوځي حضور د زیاتېدو په معنا ده. هلته دمګړې اته جنګي بیړۍ، یوه اوبتله، همدارنګه څو اف 15 جنګي الوتکې شامل دي. واشنگتن له ډېر وختونو راهیسې د وینزویلا حکومت په دې تورنوي چې د قاچاقچیانو په تېره د مخدره موادو د قاچاقبرو په وړاندې ضعیفه کړنلاره لري.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. شر اغلاس د بیولوژي مضمون سلرم الوسطه. زموږ نننی موضوع ده حجره بیبش. درس مو چلرم چپر کی دی او د نوشتم صفحه څخه تر شپږ دېشمې صفحې پورې به نوموړی درس دوام وکړي. لکه څرنګه چې مو په تیر څپرکي کې ډیر شانس زده کړل، نن به هم موږ د حجروي ویش په باره کې ډیر معلومات ترلاسه کړو. په تیر څپرکي کې موږ حجروي عملیې وویلې چې د هغه څخه موږ وویل چې حجروي عملیې په دوه ډوله وه، اوسموسس و ډیفیوژن و، او تر څنګ مو یې زیایي ترکیب او حجروي تنفس هم زده کړل. او موږ درې پوښتنې درلودل. زه هیله منده یم چې د درو سرو پوښتنو ځوابونه به تاسو پیدا کړي واوسي او زده کړي به مو. راځو نن هم خپله په موضوع باندې پیل کوو. رازو حجروي ویش څخه مخکې موږ په لومړي څپرکي کې حجره پیژندلې وه چې حجره چې ده د ژوندیو موجوداتو جوړښتي، ساختماني او اساسي وظیفوي واحد دی. نو زموږ ټولو ژوندیو موجوداتو ساختمان پر څه شي ولاړ دی؟ پر حجره باندې ولاړ دی. که هغه کچیرې موږ حیاتی فعالیتونه هم په نظر کې ونیسو، زموږ د بدن ټوله ساختمان لکه څرنګه چې موږ وویل دا ټوله پر حجره باندې ولاړ دي. که چیرې حجره نه وای او هغې ویش نه اجرا کولی، نو د انسانانو یا د نورو ژوندیو موجوداتو وده کول، تکثر کول امکان نه درلودي. دغه رقم که چیرې موږ یو خوش ځای په نظر کې ونیسو، دا ټوله حجروي ویش په واسطه دی چې هغه ځای بیرته چی کیږي؟ ترمیم کیږي. لازو حجروي ویش وایو موږ خپله په څو ډوله ویشو په دوه ډول ویشو. یو چې دی مستقیم ویش دی چې په مستقیم ډول چی کیږي اجرا کیږي، بل یو غیر مستقیم ویش دی. لومړی راځو مستقیم ویش یا هم د میتوسس مرحله. دغه مرحله دغه ویش چې دی دا موږ وایو په هغو موجوداتو کې رامنځته کیږي چې هغوی ډېر ژر ژر چې کوي تکثر کوي. مثال لکه بکتریا موږ یادولی سو، وایرس یادولی سو، دغه رقم ځین سرطانونه هم یادولی سو. دوی چې دی د امیتوسس یا مستقیم ویش په واسطه چې کوي تکثر کوي ډېریږي. او ولې؟ ځکه چې مستقیم ویش چې دی هغه په ډېر لنډ وخت کې د یوې مورنۍ حجرې څخه دوی په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي، چې نوموړې حجرې به خپل د مورنۍ حجرې په څیر اوسي. نو امیتوسس چې دی په سرطانونو کې، په وایرسونو کې او همدارنګه په بکتریاو کې داسې ډېر نورو ژوندي موجوداتو کې چې کیږي اجرا کیږي. دا عملیه څه ډول اجرا کیږي؟ لومړی چې دی د حجرې داخلي محتویات ډیریږي، دوه چنده کیږي. بالاخره هسته په ویش شروع کوي. لومړی هسته راولاړیږي، په دوو هستو، یوه هسته په دوو هستو تجزیه کیږي او په حجره کې چې اوږدوالی رامنځته کیږي، حجره چې کیږي اوږدیږي. بالاخره کله چې هستې وویشل سولې، حجره یې اوږده سوه، د دوی په منځ کې یو ژوروالی لیدل کیږي چې دغه ژوروالی کرار کرار ډیریږي او بالاخره د یوې مورنۍ حجرې څخه دوې لورنۍ حجرې په ډېر اسانۍ سره رامنځته کیږي. پسې راځو غیر مستقیم ویش. غیر مستقیم ویش کې موږ دوه ډوله وایو. بله، غیر مستقیم ویش دی هغه په دوه ډوله دی، او غیر مستقیم ویش په جسمي حجرو کې رامنځته کیږي. دوه ډولونه چې دی، یوې میتوسس دی او بل یې میوسس دی. میتوسس او میوسس چې دی تقریبا سره ورته دي. اوس راځو چې کله موږ میتوسس او میوسس وپیژو، د دوی مراحل وپیژو، بیا به د دوی ترمنځ ځینې فرقونه موږ ووینو. راځو لومړی میتوسس غیر مستقیم ویش ته. لکه څرنګه چې موږ وویل چې دا چې دی په جسمي حجرو کې چې کیږي اجرا کیږي، او دا چې دی په مستقیم ډول نه، په غیر مستقیم ډول. لومړی هسته ویشل کیږي، وروسته حجره مکمله یا سایتوپلازم چې کیږي د یوې لورنۍ حجرې څخه په د یوې مورنۍ حجرې څخه په دوو لورنۍ حجرو باندې ویشل کیږي. او کومې لورنۍ حجرې چې لاسته راځي، منځته راځي، هغه به خپل د مورنۍ حجرې په څیر، او د دې کم کروموزومونه شمیر چې دی هغه به هم چې شي د مورنۍ حجرې په اندازه اوسي. راځو کروموزوم پیژنو. کروموزوم موږ وایو چې دا په هسته کې، لکه څرنګه چې حجروي ویش موږ پوهیږو چې چیرې اجرا کیږي، په هسته کې، د حجرې په هسته کې، د هستې څخه پیل کیږي او کله چې هسته چې سول وویشل بیا سایتوپلازم ویشل کیږي. کروموزومونه چې دي د ارثي خواصو لېږدونکي واحدونه دي، چې خپله موږ ډي ان اي هم وایو، چې ډي ان اي هم چې کوي ارثي خواص لېږدي. دا کروموزوم چې دی د پروټین او ډي ان اي څخه چې سوی دی، ترکیب سوی دی، چې دوه بازوګان لري، او دغه دوه بازوګانې د سنټرومیر په برخه کې یو د بل سره نښتي. یعنی د دې هغه منځنۍ برخه چې دغه دوه بازوګان سره نښتي دي، د چې په نامه سره یادیږي، د سنټرومیر په نامه سره یادیږي. نو موږ وایو کله چې دغه مورنۍ حجره په دوه لورنۍ حجرو ویشل کیږي، د دغو دوه لورنۍ حجرو د کروموزومونو شمیر به د مورنۍ حجرې په اندازه اوسي. موږ وویل چې کله دغه د میتوسس مرحله اجرا کیږي، دا خپل په ځان کې ځینې پړاوونه اجرا کوي، چې هغه پړاوونه چې دي د انټرفیز د مرحلې څخه شروع کیږي. د انټرفیز مرحله چې ده، هغه د آمادګۍ مرحلې په نامه سره هم موږ یادولی سو، چې په دې مرحله کې چې دی هسته نه ویشل کیږي، یوازې حجره دې ته آماده کیږي تر څو هستوي ویش او دغه رقم سایتوپلازمي ویش چې شي کې اجرا کړي. د انټرفیز مرحله چې ده نسبت و دغه نورو مرحلو ته چې ده لږ اوږده ده. په دغه مرحله کې د حجرې کم داخلي محتویات چې دی هغه څه کېږي ټوله دوه چنده کېږي. اوس نو راځو لومړۍ مرحله د هستوي ویش ته وایي. لومړۍ مرحله چې ده د پروفیز مرحله. په دې مرحله کې چې دی کوم تارونه دا کروموزوم چې اول وجود نه لري، اول د تار په شکل دغه د تار په شکل جوړښتونه چې دي د چش په نامه سره یادیږي، د کروماتین په نامه سره یادیږي. دغه د کروماتین تارونه چې دي د پروفیز په مرحله کې په چش باندې بدلیږي، په کروموزومونه باندې بدلیږي چې دغه چش کې د ارثي خواصو انتقال عملیه سر منستر یا دنده سر ترسي. او په دې مرحله کې بل موږ وایو دوا بل څه کار سرته رسیږي، د هستې کم شاوخوا غشا چې د هغه شي کېږي تخریبیږي لمنځه ځي. پسې دوهمه مرحله، دوهمه مرحله د میتافیز مرحله. په دې کې کم هستې چې په تخریبېدو پیل کړي او په میتافیز مرحله کې د هستې ټوله هغه کم غشا چې د هغه مکمله شي کېږي تخریبیږي. او دا کوم کروموزومونه چې د هستې داخل و هغه چې کېږي د هستې څخه راوځي او د حجرې و استوایی برخو ته چې کېږي حرکت کوي. او په دغه وخت کې د میتافیز په مرحله کې د مایکرو ټیوبولز په نامه نور جوړښتونه دي چې هغه اول په یو موقعیت کې کله چې هستوي ویش کېږي دوی دوه چنده کېږي او دغه دوه قطبو ته ځي چې کروموزومونه پر دغو رشتو باندې چی قرار لري، د دغو رشتو سره اړیکه پیدا کوي. دغه کروموزومونه چې دي موږ مختلف کروموزومونه لرو چې کوچني کروموزومونه دي او لوی کروموزومونه دي چې په ترتیب سره کوچني کروموزومونه مابنځ طرف ته او لوی کروموزومونه و بهر طرف ته قرار لري. د انافیز په مرحله کې دغه کوم د مایکروټیوبولز چې کومې رشتې جوړې کړې دي هغه څه شي کوي د کروموزومونه د سنټرومیر په برخه کې د دغه برخې سره نښلي او کروموزومونو بازوګان د یو بل څخه جلا کوي او قطبونو ته دغه دوو برخو ته څه شي کوي کشوي. وروسته راځو چې شي ته د تیلوفیز مرحله. تیلوفیز چې ده د هستوي ویش اخیرنۍ مرحله. کم کروموزومونه چې استوایی برخو ته جلا سوي و اوس نو د تیلوفیز په مرحله کې چې شي کېږي د دواړو قرار قرار یو بل شی چې هسته چا چې د هستې هغه مرکزی برخه ده چې هسته چا مخ کې لمزه تللی او قرار قرار بیرته د تیلوفیز په مرحله کې هسته چا مړه ښکاره کېږي او د هستې کوم غشا چې و هغه چې شي کېږي دغه دوې دانې هستو غشاوي رامنځته کېږي بیرته د کوم کروموزومونه چې و هغه چې شي کېږي په د کروماتید په تارونو باندې بدلیږي. اخیرنی مرحله چې د هغه چې د هستوي ویش خلاص دی وروسته نو چې دی سایتوپلازمي ویش دی. چې په سایتوپلازم ویش کې یا سایتوکاینیسیس کې چې شي کېږي کوم هستې چې جلا سوي و د حجره چې و اوږ شکل اخیستي او بالاخره د دوی په منځ کې ژوروالی راځي او دوی دواړه د بس څخه جلا کېږي په دوو هستو باندې بدلیږي. اوس نو راځو د هستوي ویش وروسته موږ وایو چې د میتوسیس اهمیت چی شدی او بل پاتې دی نیوی چې هستوي ویش شدی هغه په نباتاتو کې چدی بیا دوی غشاوی مثال د سایتوپلازم یو د بس خنه جلا کیږي د دوی ترمنځ یوازې چی کیږي حجروي دیوال مسته کیږي. د میتوسیس اهمیت شدی موږ وایو هغه زموږ د بدن د ودې د پاره ډیر ضروری دی او موږ په دې باندې پیژو چې د انسانانو یا د ژوندیو موجوداتو دا لوی ژوندی موجودات لکه حیوانات او نباتات دوی په ورځ کې په میلیونونو حجرې له منځه ځي او پر ځای یې د دغې عملیې په واسطه په میلیونونو نورې حجرې چې کېږي تولیدیږي. مثال یې مثال موږ مثال داسې ورکولی سو لکه زموږ د پوستکي سربیرنه برخه چې ده دا چې دی په مثال موږ همیش وایو چې د دې دغه پورتنۍ برخه چې ده حجرې روزانه له منځه ځي او پر ځای نوې حجرې چې کېږي رامنځته کېږي. نو د میتوسیس اهمیت د ژوندي موجوداتو په وجود کې ډېر ضروري دی. زو پسې د میتوسیس وروسته غیر مستقیم ویش کې موږ د میوسیس مرحله وایو. د میوسس په مرحله کې چې دی دا هم تنقیسی ویش په نامه سره هم یادیږي، چې تنقیس خپل د څه په معنا سره دی، د لژیدو په معنا سره دی. په دې ویش کې چې دی هغه کوم د مورنی حجرې څخه موږ په د دې فرق په دغه کې وایي، د میوسس او میتوسس په منځ کې تفاوت دا دی چې په میتوسس کې له یوې مورنی حجرې څخه دوې لورنی حجرې، مګر د میوسس په مرحله کې له یوې مورنی حجرې څخه څلور لورنی حجرې رامنځته کیږي. او د مورنی حجرې د لورنی حجرې کوم کروموزومونه چې هغه د مورنی حجرې د کروموزومونو په نسبت چې شي نیمای تنقیسی ویش چې دی هغه موږ وایو چې د دې مراحل چې دی خپل په ځان کې دا کوم مراحل چې موږ په میتوسس کې ویل، په دې کې دوه وارې دغه مرحلې چې کیږي اجرا کیږي. او موږ وایو د دې اهمیت چې دی زموږ د ژوندیو موجوداتو د نسل په تولید، د نسل په پایش د ژوندیو موجوداتو کې ډیر ضروری دی. یعنی د ژوندیو موجوداتو د نسل ډیرېدل هغه ټوله د میوسس د عملیې په واسطه چې کیږي پایش ډیریږي. او موږ لکه څرنګه چې موږ وویل چې په دې عملیه کې چې و د کروموزومونو شمیر چې و د لورنی حجرو ده د مورنی حجره په نسبت چې کېږي نیمای کېږي، وروسته بیرته تر القا وروسته چې کله ښځینه جنسي حجرې او نارینه جنسي حجرې سره یو ځای سي د دوی شمیر چې کېږي مکمل کړي. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاصه واوسي او کوم مشکل پکې کې ونه لري. رازوز موږ د موضوع اخیرنی برخه ته چې د پښتنو برخه ده. لومړی سوال، زه ستاسو څخه ټول څخه هیله کوم چې کومه پښتنې چې زه تاسو ته وایم خپل کتابچې راواخلئ او نوټ یې کړئ. لومړی سوال، حجروي ویش په څو ډوله دی واضح یې کړئ. دویم سوال، د میوسس او میتوسس ترمنځ توپیر څه شو دی. او دریم سوال، د میتوسس مرحلې واضح کړئ. ساسی طولو ده توجه سخه نری نری منن شوخت ولری دختای پا من.
درسی ساعت ترش پجم طولگی پورت دنجونو دزدکلو لپارا اونی زخ پروانه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاست. ښه راغلاست د اتم ټولګي وسلرم لوسته. نن ورځ راځو زموږ د بیولوژي مضمون کې، موږ د نباتاتو ډلبندي پیژنو. لکه په تیر څپرکي کې کوم مو چې د ژوندیو موجوداتو ډلبندي وپېژندل، ورسره مو پروتستا، فنجي او د دوی ډولونه وپېژندل او د دوی ګټې او زیانونه باندې هم پوه شولو. نن ورځ راسو نباتاتو ډلبندي وایو چې نباتات په څو طبقو باندې ویشل شوي دي. زموږ درس چې دی هغه د یوویشتمې صفې څخه بیا تر شپږویشتمې صفې پورې به دوام وکړي. که څرنګه چې د نباتاتو په اهمیت باندې موږ او تاسې ټوله پوهیږو چې نباتات د ژوندیو موجوداتو که چیرې دوی مثال خپل ځان دپاره هم اوسي، خپل ځان دپاره هم خواړه برابروي او ورسره د حیواناتو دپاره هم د ژوند یو لامل دی. د دوی په واسطه حیوانات کولی سي چې تغذیه وکړي او خپل ژوند ته ادامه ورکړي. نباتات چې دی هغه د زیایي ترکیب په واسطه خپل ځان لپاره خواړه برابروي او ورسره اکسیجن چې کوم دی تولیدوي هغه څخه نور ژوندي موجودات استفاده کوي. موږ راځو وایو چې نباتات کومې ځانګړتیاوې لري. لکه څرنګه چې موږ تاسې ټوله پوهیږو، نباتات چې دی هغه په عالي ژوندي موجوداتو کې راځي چې نسبت و فنجانو، پروتستاو دوی ټولو ته فرق لري. نسبت دوی ته د دوی جوړښت پیچلی دی، ځکه چې نباتات چې دي هغه د یو څخه د زیاتو حجراتو څخه جوړ شوي دي. دوی چې دي خپل ټول فعالیتونه سرته رسي، که هغه چیرې تغذیه واوسي، تنفس، ډیرښت یا تکثر، وده او نور، دا ټول فعالیتونه، حیاتي فعالیتونه نباتات سرته رسي. او بل دا چې موږ وایو چې نباتات چې دي هغه حجرې چې دي یوکاریوت په ډله کې راځي. او بل موږ وایو نباتات خپل په ځان کې یو ډول ماده وجود لري چې د هغه په واسطه د زیایي ترکیب عملیه سرته رسیږي. نباتات د کلوروپلاس په نامه یو جوړښت لري چې په هغه کې د کلوروفیل ماده وجود لري. چې د دغه کلوروفیل مادې په واسطه خواړه برابرېږي. د کلوروفیل سربېله نور پیګمنټونه هم دی لري چې د هغه په واسطه نباتات، میوې، دغه کم ګلان چې دي دوی ټوله مختلف رنګونه اخلي. او بل موږ وایو نباتات چې دي د حیواناتو که چیرې په پرتله موږ په نظر کې ونیسو، نباتي حجرې چې دي هغه خپل حجروي دیوال لري. او که چیرې موږ یو بل توپیر یې په نظر کې ونیسو، که څه هم دوی د حجروي غشا برسیره په حجروي دیوال باندې هم پوښل شوي دي، مګر نسي کولی چې د حیواناتو په څیر د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت وکړي. راځو ورپسې موږ بله موضوع چې د زیایي ترکیب دی. څه هم د دې موضوع په اړه موږ په تفصیلي ډول سره په اووم ټولګي کې بحث کړی وو، راځو یو څه نن نور هم روشنایي پراچو. لکه څرنګه چې موږ ویلي وو چې د زیایي ترکیب په واسطه نباتات خپل د ځان دپاره او د نورو حیواناتو او نباتات دپاره خواړه چمتو کوي، د زیایي ترکیب په واسطه دوی ساده مواد په پیچلو موادو باندې اړي، یا هم موږ وایي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې تبدیلوي. لکه څرنګه چې موږ وویل نباتات خپل په جوړښت کې کلوروپلاست لري، چې په دغه کلوروپلاست کې کلوروفیل وجود لري. کلوروفیل چې د شین رنګه ماده ده چې د لمر رڼا جذبوي او د هغه په واسطه د زیایي ترکیب عملیه صورت نیسي. نباتات چې دي موږ وویل چې د کلوروفیل برسیره نور پیګمنټونه هم لري چې د هغه څخه نبات و ګل ته همدارنګه میوې ته مختلف رنګونه ورکول کیږي. موږ وایو چې د کله چې مثال د زیایي ترکیب موږ ویلی وو چې د کاربون ډای اکساید ورسره د لمر انرژي یا د نور رڼا چې د هغه جذبوي، او وروسته ورسره د ریښې د لارې منرالونه همدارنګه اوبه جذبوي، چې په کله د زیایي ترکیب فوتوسنتیز عملیه صورت ونیسي کاربون ډای اکساید دی بیرته اکسیجن چې دی هغه بیرته ازادوي، او ورسره د کومو ساده مواد چې وه هغه په پیچلو موادو چې ګلوکوز دی هغه اړوي، او په دې نباتاتو کې ګلوکوز شکیږي تشکیلیږي، او دغه ګلوکوز چې دی بیا د دغو انتقالي انساجو په واسطه چې په نباتاتو کې وجود لري د نبات و ټولو برخو ته لیږدول کیږي، لکه ساقه، پاڼه، ریښه، چې وروسته کله دغو برخو ته ورسیږي په ځینو برخو کې ذخیره کیږي، او د دغو نباتاتو څخه بیا نور ژوندي موجودات حیوانات هم ورڅخه د خپل تغذیې لپاره استفاده کوي. ورپسې راځو حجروي دیوال ته. لکه څنګه چې موږ وویل چې نباتات د حجروي غشا سربیره د خپل په جوړښت کې حجروي دیوال هم لري، دا حجروي دیوال چې دی و نباتاتو ته یو شکل ورکړی دی، یو ثابت شکل یې ورکړی دی چې د خارجي صدماتو، زیانمنو توکو څخه نبات ساتي. دغه نبات حجروي دیوال که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، دا به د یو اوبدل سوي تارونو په ډول یو شبکه یې جوړه کړې اوسي. حجروي دیوال چې دی هغه خپل په ځان کې څو قیمته قند چې سلولوز دی هغه خپل په ځان کې لري، خپل په ترکیب کې لري، او همدارنګه موږ وایو چې دغه حجروي دیوال چې دی هغه خپل په جوړښت کې شاوخوا باندې کیوتیکل هم پوښل شوی دی. اوس نو راځو کیوتیکل چې کو پیژنو چې کیوتیکل چې شی دی او په څه معنا دی او څه دنده سرته رسي. کیوتیکل چې دی دا د حجروي دیوال بهرنۍ برخه چې کړی ده پوښلې ده، او دنده اساسي دنده سرته رسي چې هغه دنده چې شی ده هغه دنده دا ده چې نبات له وچېدو څخه ساتي. دوی چې دی موم ډوله جوړښت لري چې دغه موم ډوله جوړښت چې دی دغه موم ډوله جوړښت چې لکه څنګه موږ وویل د دې لامل کیږي چې نبات نه پرېږدي چې هغه چې سي وچ سي، او دا زیاتره په هغو نباتاتو کې وجود لري چې زیاتره چې په وچو منطقو کې شنه کیږي، یعنی چې په وچو منطقو کې شنه کیږي دغه کیوتیکل د دې لامل کیږي چې نبات د وچېدو څخه ساتي. ورپسې راځو د نباتاتو ډلبندۍ ته. لکه څرنګه چې موږ نباتات وینو چې د هغوی د شکل او جوړښت له مخې ډېر مختلف نباتات دي، هر یوې ځینې یې جګې ونې دي او یا ځینې هم ډېر کوچني جوړښتونه لري، د ځینو د پاڼو جوړښت مختلف او د ځینو د ساقو جوړښت مختلف دي، یعنې دوی د شکل او ساختمان له مخې نباتات ډېر توپیرونه لري. خو په ډیرو ځینو ځانګړتیاو کې دوی یو د بل سره څه شي دي ورته دي، چې هغه موږ وایو د کلوروفیل شتون دی. چې د کلوروفیل چې دی په ټول ژوندي نباتاتو کې، په ټول نباتاتو کې د کلوروفیل وجود لري. او همدارنګه موږ وایو چې ځینې ډېر نور جوړښتونه دي یا اساسي مشترک شیان دي چې هغه په دوی ټولو کې څه شي دي وجود لري. لکه څنګه چې موږ وویل نباتات خپل ځان لپاره خپل خواړه اماده کوي، دا خاصیت هم موږ کولی شو چې په دې کې شامل کړو. ورپسې راځو اوس نو وایو چې دغه نباتات چې دي د ډېری چې دي انتقالي انساج لري، ځینې انتقالي انساج نه لري لکه خزې چې دي. نو د دې له مخې نباتات چې دي په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي. راځو طبقه بندي وایو چې نباتات چې دي اول لومړی موږ وایو په دوه برخو باندې ویشل شوي دي، چې یوې غیر ویایوي نباتات دي او یوې ویایوي انتقالي نباتات دي. یعنې په دې کې ځینې نباتات چې دي انتقالي انساج زایلم او فلویم لري او ځینې یې بیا نه لري. ورپسې ویایوي انتقالي نباتات وایي، یعنې چې په دې کې انتقالي انساج وجود ولري، چې هغه بیا موږ په درې ډوله ویشو: بې تخمه نباتات، بې ګله تخمه لرونکي نباتات، تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات. ورپسې راځو تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات، چې موږ ویلي وه مخفي البذر نباتات چې دي هغه د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یادیږي، چې دا په څو ډوله ویشل شوي دي؟ په دوه ډوله: یو مشیمیي نباتات او دوه مشیمیي نباتات، یا هم یو پلیي نباتات او دوه پلیي نباتات. ورپسې راځو غیر ویایوي نباتات پېژنو، چې غیر ویایوي نباتات څه ته ویل کیږي. غیر ویایوي نباتات لکه څرنګه چې موږ وویلی، یا هم غیر انتقالي نباتات هم موږ ورته ویلی سو، دغه نباتات چې دي انتقالي انساج یعنی زایلم او فلویم خپل په ځان کې نه لري. اوبه او معدني مواد چې دي هغه خپله څه شي کوي؟ د دوی هره برخه کولی سي چې جذب یې کړي. دوی د ریشو پر ځای د ریزویډ په نامه یو ریښې ته ورته جوړښت لري، چې د دغه ریښې ته ورته جوړښت په واسطه دوی تر ډېره اندازه خپل اوبه او منرالونه د دې په واسطه جذبوي. موږ وایو غیر ویایوي نباتات چې دي زیاتره په نمجنو او سیرو لرونکو ځایونو کې څه شي کېږي؟ راشنه کېږي. او بل موږ وایو دغه نباتات چې دي تر ډېره حده پورې، یعنې جسامت یې کوچنی دی، تر ډېره حده پورې نسي کولی چې لوړ سي، ځکه چې په دوی کې انتقالي انساج وجود نه لري. که چیرې د دوی اندازه غټه سي، بیا نسي کولی چې دغه د ریزویډ نازکه ریشه د دوی پورې د دوی هغه کم منرالونه او غذایي مواد چې دي هغه ولېږدي. او بل موږ وایو چې په دوی کې چې دي دغه کم ریزویډ چې دي هغه خپل نرم جوړښت لري. بل موږ وایو غیر ویایوي نباتات چې دي هم زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سرته رسوي، چې زوجي تکثر چې دي هغه مذکر او مؤنث ګمیټونه لري، چې د دغو ګمیټونو په القا سره چې کله دوی سره یو ځای شي ورڅخه یو نوی ژوندی موجود رامنځته کیږي. چې ښه مثالونه یې موږ ورکولی شو لکه خزې دي، لیورورټس دي او هارنورټس دي. زه دوی پیژنو چې خزې او لیور ورټس څه شي دي. خزې چې دي دا موږ وایو لکه څنګه چې موږ وویل چې غیر ویایوي نباتات چې دي په نمجنو او سیوري لرونکو ځایونو کې ژوند کوي، نو خزې چې هم دي هغه د ویالو په غاړو، نمجنو ځایونو او د ځنګلونو په مثال په مځکه کې دوی څه کېږي؟ راشنه کېږي. او د ډېرو ونو په تنو کې هم دوی راښکاره کېږي. بل موږ وایو خزې چې دي دا هم کوچني جوړښتونه دي چې هم زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سرته رسي. غیر زوجي تکثر کې لکه څنګه چې موږ پوهیږو چې زوجي تکثر په دوه ډول زوجي تکثر چې دی هغه په مثال په هغه کې مؤنث او مذکر ګمیټونه وجود لري، او غیر زوجي تکثر چې دی په درې ډوله دي، چې په هغه کې بډینګ، فرګمنټیشن او ورسره باینری فیژن دي. په خزې چې دي هغه د فرګمنټیشن په واسطه دي چې کې تکثر، یعنی د دې د ساقې برخې چې دي په هغه کې نازکې ساقې چې دي هغه جلا کیږي، ټوټه کیږي. فرګمنټیشن چې دي موږ ویل ټوټه سوي برخې ښه نوې ژوندۍ موجود رامنځته سي، نو د دوی هغه پرې سوې ساقه چې ده نازکې رشتې هغه چې کله ټوټه سي هغه په مځکه چې ولویږي د هغه څخه نوې خزې رامنځته کیږي. او بل موږ وایو زوجي تکثر کې چې دی هغه مؤنث او مذکر ګمیټونه چې کوي تشکیلوي، چې وروسته د دغو ګمیټونو د یوځای کېدو څخه نوي خزې رامنځته کیږي. ورپسې لیور ورډز چې لیور ورډز چې دا موږ وایو د غیر وایو نباتاتو یو بل ډول دی چې دوی ځیګر ته ورته یا هم پانی ته ورته جوړښت لري. او دغه نباتات چې دا هم په نمجنو ساحو کې چې مثال رطوبت ډېرو په هغو ساحو کې ژوند کوي، او دوی د ډېرو نورو کوچنیو ژوندیو موجوداتو دپاره د اوسېدو ځای هم برابروي، او همدارنګه د هغه ساحې رطوبت هم ساتي. او دوی چې هم دي هم په زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سره ډېریږي وده کوي. او بل موږ وایو راځو اخري موضوع چې موږ د ښځو اهمیت دی، یعنی ښځې زموږ او ستاسې په ژوند کې څه اهمیت لري. دوی چې دي که څه هم جسامت یې کوچنی دی او مګر دوی په ژوندي موجوداتو په چاپېریال کې ډېر اهمیت لري. موږ وایو دغه ښځې چې کله مثال له منځه ولاړ سي دوی په څه باندې بدلیږي؟ په خاوره باندې بدلیږي، چې په دغه خاوره کې بیا نور نباتات کولی سي په ښه ډول سره وده وکړي. او بل موږ وایو چې ښځې چې دي هغه په نښتي ډول سره یو ځای ژوند کوي، نو ځکه د خاورې څخه هم ساتنه کوي چې د یو ځای څخه بل ځای ته ولاړ نه سي، انتقال ونه کړي. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سره خلاصې او کوم مشکل ونه لري، لازم موږ د درس واخرینی برخې ته چې د پښتنو برخه ده، انشاءالله چې کتابچې مو د ځان سره ولري او نوټ کړي. لومړی سوال، زیایي ترکیب عملیه څه ډول عملیه ده؟ دویم سوال، کیوتیکل څه شی دی؟ دریم سوال، غیر وایو نباتات واضح کړي. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست، شرغ لسته نه هم ټولګي و څلرم لوسته. زموږ اساسي نننۍ موضوع یو ډېره مهمه موضوع ده چې تیر لوستنو کې موږ هاضمي سیستم ویل، همدارنګه موږ سره تنفسي سیستم ویل. اوس نو موږ وایو دا کوم هاضمي سیستم د لارې چې کوم خوراک موږ کوو، کوم تغذیه چې موږ کوو، هغه څنګه کله چې تجزیه کړل سي څنګه د زموږ د بدن و نورو اعضاو ته لېږدول کېږي. د هغه اړوند زموږ نننۍ موضوع چې د وینې د دوران سیستم دی، کومه تغذیه چې موږ کوو هغه د وینې د دوران په واسطه زموږ د بدن مختلفو اعضاو ته رسول کېږي. زموږ اوسنی درس به د یوویشتمې صفې څخه تر څلورویشتمې صفې پر دوام وکړي. زه د وینې د دوران سیستم چې دی هغه کې وینه د زړه رګونه دا ټول پکې شامل دي. چې موږ موضوع موږ د وینې څخه شروع کوو، وینه چې د بدن یو حیاتي مایع ده چې د ژوند د دوام لپاره خورا اړینه ده. دا د بدن له هر غړي حجرې او نس سره د اکسیجن او غذایي موادو انتقالولو او زهرجنو موادو او کاربن ډای اکساید د لرې کولو مسؤلیت په غاړه لري. یعنی د دې څخه موږ او تاسو ته معلومیږي چې وینه اساسي دنده د موادو انتقال د یو برخې څخه و بل برخې ته. لکه مثال په ډول اکسیجن چې دی هغه د سږو څخه د بدن ټولو نسجونو ته لېږدي، او کاربن ډای اکساید د بدن د ټولو اعضاو څخه راټولوي او تر سږو پرې رسوي، تر څو په سږو کې تصفیه کړل شي. وینه چې د هغه غذایي مواد لکه اوبه، مالګه، انټي باډي ګانې، آیونونه، انزایمونه، هورمونونه او دا رقم د کار وتلي اضافي توکي د بدن څخه چې کوي خارج د باندې باسي، یا د یو ځخه و بل ځای ته انتقالي. وینه چې د جوړښت کې موږ وایو دی چې د وینې 55 برخه چې د مایع برخه ده، او موږ 50 برخه هم جامده برخه ده، او خپل په ترکیب کې چې د 90% اوبه لري، او د همدارنګه ورسره پروتینونه او دا نور اجزاوی لري. موږ وایو وینه چې د ډیر اساسي دندې سرته رسي، مثال د خبرې د اکسیجن او غذایي موادو انتقال وو، د بدن د دفاعي سیستم لاتر دی، د زهرجنو موادو او فاضله موادو لري کول دي، د بدن د حرارت درجه تنظیمول، او همدارنګه د زخمونو پر وخت د وینې د بندېدو لپاره مرسته کوي. او ورپسې وایو چې وینه چې ده هغه په شزینو نارینه کې فرق دی. په شزینو کې چې دی تقریبا 4.5 لیټره لیټره پورې، او په نارینه کې د 5.6 لیټره پورې وجود لري، چې زموږ د انسانانو د ټولو بدن چې دی د 8% وزن هم شکی جوړوي. او موږ وایي د وینې ځینې ناروغیانې دي چې هغه لپاره بیا مثال مختلف درمل موږ ورته لرو، او یا هم وقایه چې تر څو موږ د وینې د کمی سره مخامخ نه سو. دا ټول موږ په مختلفو برخو کې انشاءالله وایو. وینه چې ده موږ وایي د بدن یو له مهمو برخو څخه ده چې د بدن د ژوند او فعالیت لپاره حیاتي رول لري. د وینې ښه روغتیا د انسان د ټول بدن روغتیا تضمینوي. ورپسې راځو د وینې اجزاو ته. د وینې اجزاو پیژنو چې په مخکې هم موږ وویله چې وینه چې ده جامده او مایع برخه لري. چې وینه موږ وایو د مایع برخه چې ده تقریبا 50% حجم د انسان د بدن د وینې جوړوي، او په دې کې قندونه، پروټینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازونه او همدارنګه نور توکي شامل دي. او بل موږ وایو پلازما چې ده دا رڼا او ژیړ رنګه مایع ده چې د وینې د جامد برخې سره حجرې، سپینې حجرې او پلیټلیټونه پکې لامبو وهي، یا په دې کې چې لري وجود لري. پلازما چې ده د بدن د حجرو لپاره د غذایي موادو او نور اړینو موادو د رسولو په برخه کې حیاتي رول لوبوي. او د پلازما په ترکیب کې چې دی موږ تاسو وایو چې اوبه دی، مثال تقریبا 90% اوبه برخه جوړوي، او همدارنګه پروټینونه پکې کې وجود لري، او البومین د رقم مختلف پروټینونه دي چې دا غس خیوي البومین دی، همدارنګه ډیر نور ډولونه دي. او بل موږ وایو چې مثال مالګي، مدني مواد، هورمونونه دي او غازونه پکې کې وجود لري. د وینې پلازما چې د ډیر اساسي دندې سره رسي، مثال لکه موږ چې مخکې هم یادوري وکړه چې د غذایی موادو انتقال او ورسره د فاضله موادو لري کول دي، د هورمونونو انتقال دي، د وینې بندېدل دي، د فیت ملاتړ دی، همدارنګه د بدن د حرارت درجه تنظیموي. د موږ وایي پلازما چې د هغه د لکه څرنګه چې سره مثال جامده برخه ده، همدارنګه پلازما هم د وینې یو ډیره مهمه برخه ده چې د بدن مواد انتقال، دفاع او د وینې د بندېدو لپاره مهم دی، او د دې ښه فعالیت د انسان د ټولو بدن د روغتیا لپاره حیاتي رول لوبوي. ورپسې راځو د وینې پلازما مو وپیژندل. اوس نو راځو د وینې کرویات ته. د وینې سره کرویات، د وینې کرویات چې دي هغه د وینې جامده برخه ده چې د 50% حجم جوړوي، او په هغه کې درې ډولونه شامل دي: سره کرویات، سپین کرویات او د مویا صفحات دي. یا راځو دا هر یو چې کوو په تفصیل ډول سره پیژنو. لومړی راځو د وینې سره کرویات یا هم ریډ بلډ سیلز ته. سره کرویات چې دي هغه په طبي اصطلاح کې ورته اریتروسایټونه هم وایي، چې د وینې یو مهمه برخه ده. د دې حجراتو اساسي دنده د اکسیجن انتقال له سږو څخه ټول بدن ته، او د کاربون ډای اکساید انتقال له بدن څخه سږو ته دی، چې دا خپله د وینې یو د عمومي فعالیتونو څخه د کم په وینې کې چې کوم فعالیتونه موږ یاد کړل، هغه نو دغه ټول برخې په مختلفو برخو باندې وشي، یعنی هر برخه هغه دنده سرته رسي. چې د سرو کرویات اساسي دنده د اکسیجن انتقال دي، او سرو کرویات چې دي مثال موږ وایو دوار خیزه فشاری شکل لري، او په انسان کې سره کرویات هسته شتون نه لري. د انسان نه سره کرویاتو کې چې دوی ته د نورو برخو لپاره ځای ورکړي، همدارنګه رنګ چې دی د هیموګلوبین په نوم یو پروټین دی چې د هغه له امله سور رنګ ځان ته اخیستی. او موږ وایو د سره کرویات چې دی تقریبا 1/6 ورځې ژوند کوي، د هغه وروسته بیا له منځه ځي، او پر ځای نور هغومره سره کرویات رامنځته کیږه. چې دا هیموګلوبین چې دی خپل د دې په ترکیب کې ډیر رول لوبوي. او د سرو کرویاتو اساسي دندې موږ په داسې ډول سره ویلی شو چې د اکسیجن انتقال دی، د کاربون ډای اکساید انتقال دی، او همدارنګه د بدن د پی ایچ توازن ساتل دي. د سرو کرویاتو دغه اندازه شمیر چې د هغه په نارینه او ښځینه کې فرق کوي، چې په د مثال نارینه لپاره موږ وایي 3.5 میلیونه حجرې درجه په پکښ کې مثال مایکرو لیټر وجود لري او په شوز کې چدي د 3.2 to 15.4 میلیونه حجره پکښ کې مایکرو لیټر پکښ وجود لري. همدارنګ په ماشومانو کې چې به دي د 3.1 to 15.5 میلیونه حجره یا هم مایکرو لیټر پکښ کې وجود لري. او د سروک رویاتو کمښت دي هغه د انسان د مختلفو ناروغیو سره مخامخ کی چې په دې سره موږ ویلای شو چې سروک رویات چې دي د وینې بنسټیزه برخه ده چې د اکسیجن او کاربن ډای اکساید انتقال یې سرته رسوي. ورپسې راځو بله مهمه موضوع چې د سپین کرویات دي. سپین کرویات چې دي طبي اصطلاح لیکوسایټونه هم ورته ویل کېږي چې د وینې هغه حجرې دي چې د بدن د دفاع سیستم مهمه برخه جوړوي. دا حجرې د بدن د ناروغیو، میکروبونو او بهرنیو موادو پر وړاندې مبارزه کوي او د بدن روغتیا ساتي. سپین کرویات چې دي هغه بیلابیل شکلونه لري او بیلابیل ډولونه هم لري او دوی چې خپل په ځان کې هسته هم لري او ورسره دوی رنگ نه لري ځکه چې په دوی کې هیموګلوبین پروټین وجود نه لري او د دوی مختلف ډولونه مختلف فعالیتونه سرته رسوي. اساسي دندې چې دي د بدن د دفاعي سیستم لاتر دي، د انټي باډي جوړول دي او د زهرجنو موادو له منځه وړل، همدارنګه د الرجي او التهاب کنټرول دي. سپین کرویات شمیر چې دی په نارینه او ښځینه او کې په هر مایکرو لیټر وینه کې د 3000 څخه تر 12000 پورې سپین کرویات وجود لري او سپین کرویات زیاتوالی یا کمښت دی هغه د ناروغي یا روغتیا ستونزې ښکارندوی کوي. سپین چې مختلف ناروغي په انسانانو کې رامنځته کوي، سپین کرویات چې دی هغه څخه باید مثال په ښه تغذیه سره ساتنه ورڅخه وسی، مثال د ویټامین سي لرونکي خواړه لکه نارنج او مالټې وخوړل شي. نو د موش په لاندې سره ویلای شو چې سپین کرویات چې دي هغه زموږ د بدن دفاعي سیستم راته قوي کوي، یعنی د دفاع لومړی کرښه ده چې د ناروغي او بهرنیو خطرونو پر وړاندې مبارزه کوي. د دې حجراتو مناسب شمیر او فعالیت د بدن د روغتیا لپاره حیاتي ده. ورپسې راځو دریم ډول چې د مویصفحات هغه پیژنو. د مویصفحات چې دی ورته په موجوایو چې د کوچنی نلونه دی چې د وین درګوند سیستم ته ټولو نازک او کوچنی برخه جوړوي او دا چې دی موجوایو د شریانونو او وریدونو ترمنځ د نشلوونکو پل په توګه کار کوي او د وینې د تبادله لپاره ځانګړي رول لوبوي. دوی چې دی مختلف ځانګړتیاوي لري، مثال د دوی دیوال جوړښت دی هغه نسبت و نور ته فرق لري، یعنی د دوی جوړښت دی تر د سپینو او سرو کرویاتو څخه په مکمل ډول سره فرق دی. د مویس فحات اساسي دندې چې دي د اکسیجن او غذایي مواد تبادله ده، د فاضله موادو لري کول دي، د ګازونو تبادله ده او د مغزي موادو انتقال دي. د مویس فحات چې دي هغه هم خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري او د هغه د پاره باید موږ مناسب او مغزي خواړه وخورو. لوړ فشار او شکر مثال د دې چې دي لوړ فشار او شکر کنټرول باید وکړو، همدارنګه د مناسب ورزش او فزیکی فعالیتونو ترسره کول د دې لپاره ډیر مهم دي. او پاتې د نیمه سره کرویات چې دي هغه د لندو هډوکو په مغز کې جوړیږي، ورسره سپین کرویات چې دي هغه د زیاتره اوږدو هډوکو په مغز کې جوړي او د مویصفحات چې دي هغه د هډوکو په مغز کې، یعنی د ډېری هډوکو په مغز کې رامنځته کیږي او دوی چې دي هسته نه لري. ورپسې راځو د وینې ګروپونه. ډېری وخت داسې پیښیږي چې یو انسان د بل انسان وینې ته ضرورت پیدا کوي، یعنې د کم خونی سره مخامخ کیږي، یا مثال د خارجي صدماتو ټکر وکړي، په هغه وخت کې کم خونی سره کله مخامخ شي نو وینې ته ضرورت پیدا کوي. کله چې دغه وینه مثال د بل انسان څخه اخلي، هغه د پاره باید تشخیص شي، ځکه چې زموږ عموما انسانان چې دي هغه یا ای بی یا ای یا بی او یا هم صفر ګروپ باندې ویشل سوي دي، یعنی د دغو ګروپونو په منځ کې یو ګروپ لري. که چیرې مثال موږ دغه ناروغ کس ته چې وینه کمه سوې ده، د روغ کس څخه وینه ور انتقالوو، هغه باید تشخیص کړو چې مثال د هغه سره سمون وکړي. که سمون ونه کړي نو د هغه نفر ناروغ شخص وینه د هغه په مقابل کې شکي عکس العمل ښکاره کوي، وینه پکښې کې پرنده کیږي او په نتیجه کې سخته تبه، د شریانونو بندوالی او حتی کېدای شي چې د انسان د مرګ لامل هم شي. ورپسې راځو د آر ایچ فکتور وایو. دا ارچ فکتور چې دی هغه د ریزیوس په نامه د یو ډول بیزوګانو کې کشف شوی وو. کوم کسان چې د ار ایچ فکتور لري هغه په مثبت ار ایچ سره شدل کیږي، او کوم کسان چې دغه د ار ایچ فکتور ماده نه لري هغه د منفی ار ایچ په نامه سره یادیږي. چې دغه کوم او ای بی ای بی هر یو چې دی، مثال یا به ځینې کسان ار ایچ مثبت ولري یا هم ار ایچ منفی ولري. اوس نو په دې ځای کې موږ وایو چې کوم کسان ته وینې ورکولی شي. موږ وایو د منفی او چې دی هغه ټولو ته وینه ورکولی شي، ځکه چې نه ار ایچ فکتور لري او همدارنګه د اے او بی هم وجود نه پکې کیږي، یعنی صفر دی. دا او چې د خپل د صفر څخه نمائندګي کوي. کله چې اے او بی دواړه پکې کې وجود ونه لري نو دی کولی شي چې ټولو ته خپل وینه انتقال کړي، یعنی هیڅوک د دې په مقابل کې عکس العمل نه ښکاره کوي. مثال کچیر او مثبت مش په نظر کې ونیسو چې د ار ایچ فکتور لري، او مش که مثال انټیجنونه په نظر کې ونیسو، یعنی نه د اے انټیجن لري او نه هم د بی انټیجن لري، نو دی کولای شي چې کوم خپل وینه چې دغه کسان چې او مثبت اوسي دوی مثبت ته چې ورکه خپل وینه ورکه، مګر منفي ته خپل وینه نسی ورکولای، ځکه چې منفي چې دی هغوی په هغوی کې ار ایچ فکتور نشته. کچیر دوی هغو ته وینه ورکړي نو دوی د او مثبت په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي. دا غره کم دغه نور کوم وینه چې کوم کسان لري هغه باید موږ اے انټیجن، بی انټیجن او همدارنګه د ار ایچ فکتور په نظر کې ونیسو. د هغه په پای کې موږ کولای شو چې د یو ناروغ، مثال د روغ کس څخه ناروغ کس ته وینه انتقال کړو. دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع راځو اخرینی برخه کې پوښتنې لرو. لومړی پوښتنه ده، د مثبت او وینه لرونکي کسان کوم وینه لرونکي کسان ته وینه ورکولی شي؟ دویم سوال، سره کرویات واضح کړي. دریم سوال، وینه په مکمل ډول بیان کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول روغ او صحت مند بهست. شروع غلاست د لسم ټولګي و اسوار لسم لوست. نن ورځ موږ تاسو د ایکولوژي او د حقوقي برخې زده کوو. از موږ ستاسو درس په د پنځنیوي می صفه څخه تر یو سلو یوې می صفه پورې دوام وکړي. د ایکوسیستم برخو ته راځو. ایکوسیستم چې دی په تیرو لوستونو کې موږ لوستلې و چې ایکوسیستم چې دی په یو ساحه کې د ژوندۍ او غیر ژوندۍ موجودات ترمنځ اړیکه سړي، یا هم د دې دواړو د ژوند حاصل عبارت د ایکوسیستم څخه دی. ایکوسیستم چې دی په هغه کې هم ژوندۍ موجودات لکه انسانان، حیوانات، نباتات، فنجیان، پروتستا، دا ټول بکتریاوې، دا ټول چې دی په ژوندۍ موجودات کې راځي، او په غیر ژوندۍ موجودات کې لکه اوبه، خاوره، کاربن ډای اکساید، مثال اکسیجن، دا رقم د لمر رڼا، دا ټول چې دی په غیر ژوندۍ موجودات کې راځي. ایکولوژیستان چې دی هغوی د ایکوسیستم مختلف اجزا او ترمنځ اړیکې غواړي چې مطالعه کړي. د ډیرو وختونو راهیسې پر دې باندې مطالعه شروع کړې ده، او تر نن ورځې پورې هم د پر دې باندې خپل څېړنې کوي. دوی چې دی کم ژوندۍ موجودات چې په طبیعت کې وجود لري، دوی د کم مثال موږ وایي څو دانې ژوندۍ موجودات سره اجزای سي یو مجموعه او ټولنه جوړي، چې دغه ټولنه ډیر اخلي او هغوی خپل تجربه لاندې راولي. ځینې شیان چې په چاپیریال کې دوی هغه نسي کولای چې شي کې لابراتواری تجربه پروکې، نو ځکه هغوی را اخلي د طبیعت موډلونه را اخلي د کمپیوټري لارو څخه. دوی کم تجربه چي دي کم ژوندۍ موجودات، د دوی خصوصیات، د دوی اړیکې د غیر ژوندۍ موجودات سره، دا ټول چي کوي سړي. مثال د خبرې کچيري موږ یو ساحه په نظر کې ونیسو، په هغه ساحه کې به موږ مثال یا موږ یو چاپیریال په نظر کې ونیسو، په هغه چاپیریال کې به موږ نباتات، حیوانات، الجی، دا ټول پکشي کې وینو، همدارنګه بکتریا، پروتستا، فنجي، دا هم ټول د ژوندۍ موجودات د دې څخه دي چې په چاپیریال کې موږ کولای شو ووینو. دغه کم موږ وایو په چاپیریال کې چې دی درې ډوله ژوندۍ موجودات وجود لرله، چې په هغه کې یو تولیدونکي و، پروډوسرز و، او بل کنزیومرز و چې مصرف کوونکي و، بل یې تجزیه کوونکي یا هم ډی کمپوزرز و. چې پروډوسرز شو هغه کې موږ نباتات ویلي و، چې نباتات چې دی هغوی د لمر د رڼا په موجودیت کې کاربن ډای اکساید راخلي، مثال هغه کم اکسیجن خپل د ځان لپاره کم قندي مواد چې دی، یعنی خپل تغذیه خپله کوي، چې دا موږ خپله ویل چې شته وایي اوتوټروف، یعنی خپل خواړه د لمر د رڼا څخه لاسته راوړله، د لمر د رڼا په موجودیت کې د ریښې څخه چې کوم اوبه راتلله او کاربن ډای اکساید چې دوی اخیستي هغه بیا چې کوي د دې د لارې لاسته راوړي. او وروسته کنزیومرز چې وه هغه مصرفونکي وه، چې د دغه کم تولیدونکو څخه استفاده کول مصرفونکي کې بیا څو ډلې وې، درې ډلې وې، چې یو لومړی مصرفونکي، دویم مصرفونکي او درېیم مصرفونکي، چې دوی سلسله په سلسله ځینې د نباتاتو څخه، ځینې د لومړي مصرفونکو څخه، او ځینې هم د نباتاتو او لومړني مصرفونکو څخه په استفاده خپل تغذیه کول. بل چې وه تجزیه کوونکي وه، چې دی کمپوزرز په نامه سیدل، چې بکتریا پروتستات چې دی هغه په دی کمپوزرز کې راځي، چې یعنی دوی چې کوم درې مصرفونکي خاورې ته سپارل کېږي هغوی تجزیه کوي او ورڅخه کوم عضوي مواد چې دي بیرته ترلاسه کوي. یعنی زموږ ایکوسیستم کې چې دی په ژوندي عاملونو کې چې دی، ځینې بیا تولیدونکي، ځینې بیا مصرفونکي، او ځینې هم پکښې کې تجزیه کوونکي به اوسي. او په غیر ژوندي موجوداتو کې چې دی، لکه خاوره شامله ده، هوا ده، اوبه ده، تودوخې د تودوخه ده، تودوخې درجه یا رڼا چې موږ وایو، دا ټول چې دی په چشکي راځي، په غیر ژوندي موجوداتو کې راځي. چې دغه ژوندي موجودات او غیر ژوندي موجودات یو د بل سره چې لري مستقیم اړیکه لري، چې یو د بل دغه کم غیر ژوندي موجودات چې دي، د ژوندي موجودات لپاره د اوسېدو چاپیریال برابري، چې په دې سره غیر ژوندي موجودات کولی شي چې او ژوندي موجودات کولی شي چې شو کې په اسانۍ سره خپل ژوند مخته یوسي. ورپسې راځو د ایکوسیستم د برخو وروسته د ایکوسیستم ډولونه وایي. ایکوسیستم چې دی هغه مختلف ډولونه لري، یعنی مختلف حیوانات په نظر کې نیولو سره د هغوی د مختلف خصوصیاتو درایه ایکوسیستمونه چې دی هغه مختلف ډولونه لري. مثال که چیرې موږ یو پسه په نظر کې ونیسو، د پسه د وجود مثال کوم د ده وړي سږو ته په نظر کې ونیسو، دوی په وچ سیستم وچ چاپیریال کې ژوند کوي، چې دوی په هغه وچ چاپیریال کې چې کول د سږو د لارې تنفس کول سي، او د فلسونو پر ځای د دوی بدن چې دی هغه د وړیو په واسطه پوښل شوی دی، تر څو د دوی بدن چې دی د دغو وړیو په واسطه ګرم وساتل شي. مګر برعکس د کم حیوانات چې په اوبو کې دي، هغوی د برانشونو په واسطه د مثال د سږو پر ځای د برانشونو په واسطه تنفس کوي، او همدارنګه د دوی بدن چې دی د فلسونو څخه جوړ شوی دی، تر څو دوی په اوبو کې وکولی شي چې لامبو ووهي. دغه رقم ټول ژوندي موجودات که چیرې هغه دغه واوسي، مثال کنزیومرز واوسي، ډیکمپوزرز واوسي، او همدارنګه پروډوسرز واوسي، دا ټوله چې دي په مختلفو چاپیریالونو کې د دوی د خصوصیاتو په نظر کې نیولو سره ژوند کوي. تاسو دغه چاپیریالونه وایي، لومړی د وچ ایکوسیستم یا هم وچ ایکوسیستم چې دی، په وچ ایکوسیستم کې چې دی ځنګلونه، واښه، دښتې، دا ټول چې دی پکښې کې شامل دي، چې په دې کې مثال موږ وایو خاوره ده، نباتات دي، دوی خپل هغه کم ژوند چې دی هغه چې کوي مخته وړي. په دې کې هم ځینې چې دی مثال ګرم دغه دي وچ ایکوسیستمونه دي، ځینې یخ دي، چې کوم ژوندي موجودات چې دي د خپل ایکوسیستم مطابق په هغه ځای کې چې کوي ژوند کوي. او دغه وچ ایکوسیستم چې دی خپل ځان ته یو خاص اقلیم برابر کړی دی د حیواناتو او نباتاتو لپاره، چې دغه د چش په نامه سره یادیږي، د بایوم په نامه سره دیجه. مثال د خبرې که چیرې موږ نورستان یا کونړ په نظر کې ونیسو، د دوی د ځنګلونو په بایوم کې چې دی مثال موږ وایو د ارچا، پسته، همدارنګه څیړی یا بلوط چې دی دغه کم ونې چې دی هلته په ښه ډول سره کیدلی شي چې شو کې وده وکړي، یعنی په مختلفو وچ ایکوسیستم یا د وچ ایکوسیستم په مختلفو برخو کې مختلف نباتات کولی شي چې شو کې وده وکړي د هغوی خصوصیات ته په نظر کې نیولو سره. ورپسې راځو سمندري ایکوسیستم. موږ د ځمکې د سطحې تقریبا درې پر څلور برخه، یعنی که چېرې د ځمکې سطح موږ پر څلورو برخو وویشو، درې برخې یې چې نیولې ده سمندرونه او اوکیانوسونه نیولې ده، چې دغه اوکیانوسونه او سمندرونو کې مختلف حیوانات دي، چې په لوی حیواناتو کې موږ مثال د اوبو نهنګ یا هم بلو ویل چې دي هغه یادولی سو، په کوچني حیواناتو کې لکه پلانکټونه چې دي، پلانکټونه چې موږ اوویل د الجیانو ډلې څخه دي، او دوی د غذایی زنځیر کې د نورو لپاره د تغذیه په ډول مثال نور ژوندي موجودات د دې څخه چې کوي استفاده کوي. یعنې د غذایی زنځیر کې د لومړني کړي کې دوی وجود لري، د لومړني کړي په ډول سره خپل ژوند مخته وړي. سمندرونه چې څونه مثال ژورو برخو ته ځي، اوغونده چې کېږي یخ کېږي، یعنې په پورتني برخه کې درجه ته په پورتني ساحه چې د تودوخې درجه یې لوړې نسبت وچته و ژورو برخو ته. او کوم حیوانات چې په دوو ځایو کې ژوند کوي هغوی هم څه شي دي فرق کوي. ځینې چې دي په ګرمو اوبو کې په شډ سره ژوند کولی شي، ځینې چې دي په یخو اوبو کې، ځینې د اوبو پر پورتني برخه کې او ځینې په کښتني برخه کې. ځینې چې دي هغه کم اوبه چې ډېر سپې نه لري په هغه کې ښه ژوند کولی شي، او چې په هغه کې کله چې سپه راځي دوی کولی شي د باندې خوا هم تنفس وکړي چې په دې سره دوی خپل ژوند مخته وړي. او ځینې چې دي هغه د ځمکو په تل کې ژوند کوي، چې د ځمکې د اوبو په تل کې، د سمندرونو په تل کې ژوند کوي، او کوم مواد چې د پورته برخې څخه راځي د هغو څخه خپل تغذیه کوي یا د یو بل څخه خپل تغذیه کوي. او موږ وایي څونه چې قطبونو ته اوبه ځي، په مثال د قطبونو په نسبت زیات تودي دي، قطبونه چې څونه نږدې کېږي هغونه اوبه چې کېږي یخیږي. دغه رقم موږ وایو دغه کم سمندرونه چې دي، د لکه څنګه چې مو ویل حیوانات چې دي نظر و سمندرونو ته خپل توافق کوي، دغه ساحې سره په نظر کې نیول سره توافق کوي. مثال خبرې لکه کیشپان، کبان چې دي، ډولفین چې دي، دوی په تودو اوبو کې ښه ژوند کولی شي. دغه رقم ځینې نور چې دي هغه په یخو اوبو کې لکه پلانکټون، نهنګان چې دي، یا کوسه کبان چې دي، دوی به د ژورو خو کې په شجاو سره ژوند کوي. چې دغه سیمه چې ده هغه د اوشانک زون په نامه سره یادیږي. او عموما دغه کم ژورې برخې چې دي هغه ته د لمر رڼا یا وړانګې په کافي اندازه نه رسیږي. نو ځینې کبان چې دي هغه مثال لکه کبان، چنجیان او چونګاشان چې دي، دوی هم چې په داخلي برخه کې او د لمر رڼا ته په مثال تر دې پر په کافي اندازه ورسیږم نه، او دوی ضرورت هم نورته لري، دوی خوښیږي چې په هغه تاریکو برخو کې واوسیږي. ورپسې راځو د تازه اوبو ایکوسیستم. د تازه اوبو په ایکوسیستم کې چې دي مثال چینې دي، جهیلونه دي، سیندونه دي، دغه ټوله چې مثال په خوږو اوبو کې راځي دا ټوله پکې شامل دي. چې دوی چې دي د بارانونو، واورو او د ژلیو په اوریدلو سره چې کله د غرونو په سارونو کې واورېږي او د تودیه مثال کله چې دغه برخې تودې سي په هغه وخت کې دا ویلې کېږي، او سمندرونو ته سیندونو ته لاره پیدا کوي. د دوی څخه چینې یا ولې جوړېږي چې د دغو چینو ولو څخه مثال دغه کوم اوبه چې دي موږ ټول انسانان استفاده کوو، او دغه کوم چینې چې جوړې سي دوی بیرته و سیندونو ته لار لري. کله چې بارانونه پر مځکه باندې وسي، پر خاورو باندې وسي، بیرته د خاورو شګو څخه دوی چشته لاره پیدا کوي و تازه اوبه مثال چینو او سیندونو ته د دغو لارې لار پیدا کوي. چې په دې کې هم مختلف حیوانات لکه الجی دي، مثال ځینې نباتات، همدارنګه ځینې حیوانات لکه کبان دي، حشرات، چونګشي، حلزونونه، دوی چې دي په دغو تازه اوبو یا خوږو اوبو کې خپل ژوند یې څه کړی دي، ځان ته برابر کړی دي. په ایکوسیستم کې متقابل عمل. ایکوسیستم کې چې دی کوم ژوندۍ موجودات چې دي مثال یو د بس څخه استفاده باندې خپل ژوند سره مخته وي. مثال که چیرې یو پلانک په نظر کې ونیسو، هغه تر مطالعې لاندې ونیسو، دوی چې دی د دوی کله چې تر مطالعې لاندې نیسو، موږ د دوی د غذا ډول یې، د دوی مثال د غذا وختونه څه وخت وږي کېږي، همدارنګه د ژوند لپاره استوګنځای د پیدا کول، د دوی کوم جوړښت دی، دا ټول موږ چې کوو څیرو. او په دې کې موږ پوهیږو چې کوم دغه کوم پرانګان چې دي دوی د نورو حیوانات څخه په استفاده خپل تغذیه کې خپل غذا ځان ته برابري. کله چې دوی مرسې بیرته په خاورو کې جذبې را د تجزیه کوونکو په واسطه تجزیه کېږي، او د دې عضوي مواد بیرته چې کېږي استفاده ور ګرځي. ایکولوژیستان چې دي هغوی چې کله یو حیوان په باره کې غواړي مطالعه وکړي، دوی اول اولاړیږ په ټوله په هغه د دوی په ټولنه کې یوازې یو دانه حیوان په نظر کې نیسي. مثال د هوسۍ یو رمه که چېرې په نظر کې ونیسي، دوی د هوسۍ په رمه کې یوازې یو نفر هغه یوه هوسۍ په نظر کې نیسي. د هغو د خوراک، هغوی مثال د دوی د استوګنځای، د دوی د خوراک وقتونه در طول چې دې چې کتر مطالعه لاندې نیسي. په عین حال کې بل مثال ایکولوژیست چې دی هغه را ولړیږي بل هوسی په نظر کې نیسي، چې دوی مثال خپل په منځ کې څه ډول ژوند سرته رسي، چې د دوی د دغه اوسی باندې مثال د چاپیریال تاثیرونه سره کم دي. مثال دوی په یخ ساحو کې ژوند کولی سي، تودوخ تود ځایو کې ژوند کولی سي، په وچو ځایو کې ژوند کولی سي، او که په شنو ځایونو کې ژوند کولی سي. دا ټول دوی چې کې تر مطالعې لاندې نیسي او بالاخره بیا یو پایلې ته رسیږي او پر هغه باندې خپل وړاندوینې بیانوي. او عموما چې دوی مثال موږ وایو دا کم که حیوانات دي که موږ انسانان ټول په نظر کې ونیسو، دوی چې دی خپل د ډلې په اجتماع مثال په مختلفو ډلې ټولنې چې کله سره یوځای اجتماعګان چې کله سره یوځای کېږي یو ټولنه سره جوړي، چې دغه ټولنې چې دغه ټولنه چې د خپل په منځ کې یو بل سره څه لري مستقیم اړیکې لري، منځونو کې مختلفې اړیکې لري. مثال که چیرې موږ په نظر کې ونیسو د موږکانو شمیر، که چیرې ټولنه په اجتماع کې ډیر سي، په عین حال کې د دوی سره هغه حیوانات هم ډیریږي چې موږکان څخه تغذیه کوي، چې دا څه ده د ټولنې د اجتماعګانو ترمنځ یو اړیکه ده په ټولنه کې. دا زموږ ستاسو د نن ورځې موضوع، ان شاء الله چې موضوع څخه مو استفاده کړې اوس یو خپل ځان سره مو نوٹ کړی. په اخیرنۍ برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده د وچې ایکوسیستم واضح کړي، دویمه پوښتنه ده سمندري ایکوسیستم په مکمل ډول سره تشریح کړي، درېمه پوښتنه ده په ایکوسیستم کې د متقابل عمل څخه مطلب څه شي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ مننه.